السلام علیکم. د کابل په وخت مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو پښتو خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو له کبله د تلفاتو شمیر ډېر سوی دی. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې بریالیتوب او ورسره خبرګونونه په دې مجله کې اوریدلی سي، او هم په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي ایران د تل لپاره د اټومي وسلې له درلودلو منع دی. نور مطلب هم لرو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شي براورو.
په پنشیر کې د واورو له امله د قربانیانو شمیر 200 تنو ته ورسید. په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 60 تنه پولیسو ونیول، او اوکراین له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې په شا کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نیوزیلند کې د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سکاتلند ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا بریالي توپ د پنچیر له ځپل شویو سره چې د واورو له امله مړه شوي دي شریکوي. د پنشیر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو له امله د مړیو شمېر 200 تنو ته رسیدلې دی. د پنشیر د سرپرست ولی مرسیال عبدالخبیر بخشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې ډېر کسان مړه شوي دي، چې په پاریان ولسوالۍ کې له اتیاو څخه تر 90 تنو پورې مړه شوي. د سیاور او دره ولسوالۍ کې هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د پنچیر مسولان وایي چې د مصیبت ځپلو کسانو ستونزو ته د رسیدګي په خاطر کار جریان لري، خو د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله نه دي توانېدلي چې له واورو لاندې شوي کسان وژغوري. بل لور ته د بدخشان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د مای ولسوالۍ د تنګي شاو کلی کې د واورې په شوېدو کې 14 تنه مړه شوي دي. همدارنګ په نورستان کې هم د واورې شوېدو له امله د وی کورنۍ 11 غړي مړه شوي دي. په افغانستان کې مشتای صف ځواکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د ماموریت یو غړی وژل شوی دی. ایصف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې حمله کې د ناټو ملکی استازي ته زیان نه دی اوښتی. د ایصف له اعلامې داسې ښکاري چې د حملې هدف د ناټو ملکی استازي و. د حمله نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د ایران سفارت مخې ته وشوه چې د کابل د امنیت قمندان په وینا د ترکیې یو تابع او یو افغان پکې ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو شمېر کسان نن د دې لپاره ونیول شول چې نه یې غوښتل ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه کسان د خیبر پښتونخوا په نوښار کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د پولیسو یو مشر امجد علي وویل
پولیو کمپین لا اوسم شروع دی، کوشش جاری دی. تر اوسه پورې دي چې کم نه نو 188 جرم درې مقدمه شوي دي، 18 کسان وایي گرفتار دي. تلس
پولیس وایي داسې په لسکونو قضیې ثبت شوي دي چې کورنیو نه دي غوښتي چې ماشومان واکسین شي، خو بیا له ډېرو کورنیو سره دا موضوع هواره شوه او 13 کورنۍ داسې وي چې دوی له واکسین سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د تل لپاره د اټومي وسلې له جوړېدو منه شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ دا خبرې په واشنگتن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. جان کیری په دې ډول غوښتل هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په باره کې تر احتمالي موافقې مخکې پیدا شوې دي. جان کیری وویل د اټومي وسلو د نه پراختیا په تړون کې د ایران ګډون به تهران له دې راوګرځوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې بیا بیا ادعا کړې ده چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، له دې سره مخالف دی چې پر ایران بندیزونه سست شي. نتنیاهو ویلي دي چې د نړۍ پیاوړي شپږ هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځوي. د اوکراین پوځ وایي چې له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل پیل کړل. اوکراینی پوځیان وایي چې دا اقدام یې په دې پسې وکړ چې د دوهمې ورځې په مخه جګړې نه دي شوې. له دې اعلان سره دا هیلې پیدا شوې دي چې د اروپا په ملاتړ اوربند چې د فبروري په 12مه په منځ کې شوی و ټینګ شي. تر دې مخکې یاغیانو دا اوربند مات کړی وو او د دیبالسف ستراتیژیک شارې نیولی وو. بلورته د روسي د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر عبد الویدیز د نورو چارواکو د خبرې بیا اهمیت وګڼلې چې پر ماسکو به نور بندیزونه ولګوي که چیرته په اوکران کې خپل دریز بدل نکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې نن خبري غونډې ته وویل د لویدي چارواکو خبري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د اروپایي ټولنې د شورا د مشر په ګډون چې د نویو بندیزونو خبرداري ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا اسانه توضیح کیدای شي. دوی هڅه کوي چې له دې سره توجه د منسک له تړونونو په بله واړوي. لاوروف زیاته کړه چې دغه ډول خبرې د دې څرګندونه کوي چې د امریکا او اروپایي ټولنې ډېر زړه نه کیږي چې هغه موافقه چې د فبروري په 12مه په منسک شوې به تطبیق شي. او د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د روسي غاسپروم کمپنۍ وایي چې لکیف سره د غازو د صادراتو په برخه کې د خبرو هر کله کوي، خو په ورته وخت کې د غستري روسي کمپنۍ خبرداري ورکړ چې وخت په تیرېدو دی که اوکراین د نور غاز واردوي. د غاسپروم ویان نن وړاندیز وکړ چې دغه کمپنۍ چمتو ده چې د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د بیلتون غوښتونکو په واک کې دي غاز صادر کړي. اوکراین وایي چې نورې پیسې ورلمخه روسیې ته تر هغو نه ورکوي چې تر څو د پخوانیو ورکړیو پیسو غاز اوکراین ته نوی صادر شوی. او د بشری حقوقو فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه 240 سویان په سوریه کې اختطاف کړي دي. په بریتانیا کې میشتي د سوریې د بشری حقوقو څارونکو ډلې نن وویل چې دغه کسان هغه وخت برمته شول چې داعش ډلې د سوریې په شمال ختیځ کې د سویانو لږ تر لږه لس کلی ونیول.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې په خبرونو کې مو هم واورېدل، په افغانستان کې د روسي ورشتونو له کبله د تلفاتو شمیره 200 ته لوړه شوې ده. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ لوبډلې د سکاتلند په وړاندې خپل بریا د په افغانستان کې د پنشیر ولایت د ورشتونو د قربانیانو سره شریکوي. همدا په دې حال کې د کرکټ چارواکي وایي چې اوس باید افغانستان لا نورو سختو لوبو ته هم لا وتړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي ایران د تل لپاره د اټومي وسلې له درلودلو منع دی. دغه مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده چې زه فریبا ظاهر د اکرام مسکینیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماشم تر 9 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. لکه چې خبر یست، د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سکاتلند لوبي ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ټیم وایي چې دغه بریا په پنشیر کې د وروستي ورشتونو له قربانیانو سره شریکوي. دغه موضوع به وروسته راسي، خو لومړی دې ته ورځو چې په افغانستان کې د وروستي ورشتونو له کبله د تلفاتو شمیر 200 ته ورسید. له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د دغو ورشتونو له امله د زیانمن شوو کسانو د ژغورنې او مرستې عملیات لا هم جریان لري. په همدې حال کې سره میاشتوایي د غوسیمو لپاره لازمي مرستې رسولې چې لارې خلاصې دي او اړینو کسانو ته د مرستې رسونې هڅې جریان لري. قاسم سلمان د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له طبیب پیش سره د مبارزې د عالی ادارې مسولین وایي شای په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د درنې واورې د ورښت لامل د تلفاتو شمیر زیات سي، خو په خبرې چې د خلکو د ژغورنې او موندلو لپاره هڅې جریان لري. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال محمد قاسم حیدری د پنځم په ورځ لازادې رډو سره خبرو کې کته هم د تلفاتو دقیق شمیره یاد نه کړه، خو ویل چې په مجموع کې د اندازه لسلو اوړي. نوموړي د زیانمنسو ولایتونو او په دغو سیمو کې له خلکو سره د امرستو په اړه ازادي رډو ته ویل
درنی واوري په پنځیر، کاپیسا، بدخشان او پروان کې ورېدلې دي. د ژغورنې او مرستې عملیات په ټولو ولایتونو کې جریان لري او افغان دولت هم د برخې ته 100 میلیون افغانۍ ځانګړې کړي.
د شغلي حیدري په خبرو تر ټولو زیات تلفات په پنځیر کې خلکو ته وشتي دي. په دغه ولایت کې د واوري اندازه 3 متره ته رسېږي. په ورته وخت کې د پروان مرستیال والي عبدالخبیر بخشي ازادي رډو ته ویل چې یوازې په دغه ولایت کې 180 کسان د تیر دو ورځو د ورشتونو او برف کوچونو لامل مړه سوي دي. چارواکي وایي په سالنګونو کې بیا د واورې اندازه له 3 متر هم اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب ازادي رډو تو ویل چې په سالنګونو کې تقریبا شپېته ځای برف کوچونه راغلي دي او شاید د دې لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګېږي. په همدې حال کې د سرې میاشتې د پیښو د ادارې رئیس عبدالرحمن کلانتری د پنجشنبې په ورځ ازادي رډو تو ویل د کوم ارقامو له مخې چې دوی ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې شاوخوا 168 کسان د اورښت له امله مړه شوي چې یوازې 133 په پنشیر کې دي. ښاغلی کلانتری ویل یو شمېر سیمو ته مرستې رسولي خو زیاتوي چې په ځینو سیمو کې واورو لارې بندې کړي دي.
موږ د دوی اړتیاو ته په کتو په بیړنیو طبي، خوراکي او غیر خوراکي برخو کې مرسته کولای شو. شالبته موږ او نورې ادارې لا هم د لارو د بندېدو له ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د نورستان چارواکي هم وایي چې په منډول ولسوالۍ کې د برف کوچونو له امله د یوې کورنۍ 11 غړي مړه سوي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو دوو ورځو کې له بنچیر نه علاوه په پروان، بغلان، کاپیسا، بدخشان، نورستان او بامیان کې هم اورښتونو خلکو ته تلفات اړولې دي. په ختیځو ولایتونو لغمان او ننګرهار کې بیا 8 کسان د سیلابونو له امله مړه سوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې بیلابیل ادارې مازفي سوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
اجرایي ریاست بیا د کمیټې غړي راغوښتي او مشخصانه هغه د دسته غړي چې هغه د روغتیا د قواعد اماده انکشاف جهات د پوځي برخې د دې سره بیا جلسه وشوه او عاجل تصمیم ونیول شو چې په دوو برخو کې دفتا کمیټه سمدستي خپل کار شروع کړي.
که څه هم سږ کال د ژمي په موسم کې په افغانستان کې ډېر اورښتونه ونه سوه، خو په ځینو سیمو کې د وروستۍ دوو ورځو اورښتونه بې ساري بلل سوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري و موردل چې په افغانستان کې د ورستۍ ورشتونو لکبل د تلفات او شمیر ډیر سوی دی او په امديال کې ل طبيعي پیښو سره د مبارزې علي دروي چې د دغه ورشتونو لکبل د زیانونو سو کسانو د ژغورنې لپاره د مرستې هتي دوام لري. په امديال کې د افغانستان د کرکټ په نړیوال لوبو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سکاتلند لوبډلې ته ماته ورکړې ده او د افغانستان د کرکټ ټیم وایي چې دغه بریا په پنجشیر کې د وروستیو ورشتونو له امله قربانیانو سره شریکوي. د دې کمیټې مشر فرید هوتک وایي د کرکټ کمیټې د مشر فرید هوتک وینا مو اوریدل چې د پنځیر قربانیانو سره خپل بریا شریک کړه. په دې حال کې د دغه بریا په اړه د کابل او یو شمیر نورو شهرونو کې د خلکو خبرګونونه او خوشي راپورټ شوی دی. د کابل شهریانو هم په دې لوبې په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ټیم لخوا د سکاتلند د ټیم لماته سره سم د کرکټ میناوال د کابل خار سړکونو او واټونو ته راووتل او د خپل هیواد د کرکټ ټیم بریا یې وستایله. دوی دعاګانې کولې او تاکید کاوه چې د هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ پر روانو نړیوالو سیالیو کې نورې مسابقې هم وګټي.
زیاده خوشاله احساس کوم په دې خاطر چې افغانستان چې ورلد کپ راوړي ګډه ته وقوت لري بای چې ورلد کپ راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دا ستره بریا ده چې د سکاتلند د کرکټ د ټیم دا دریم ځل دی چې په دې سیالیو کې لوبیږي. حال دا چې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا لومړی ځل دی چې دې سیالیو ته لار مومي. د افغان کرکټ ټیم بریا وستایله او ویل
ډیره په پوره لوبه ولا ډیره سخته لوبه هم ولا ول په چې سکاتلند هم پوره چمتواله درلوده او بل اخره افغان لوغاړو دغه لوبه خپل بریا تمام کړله. په دې باندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل ګروپ په جدول کې سرورم مقام خپل کړی تر اوسه.
په افغانستان کې د کرکټ لوبه اوږده سابقه نه لري، بلکې افغانان ورسره په پاکستان کې د مهاجرت پر مهال بلد شوي او کله چې د 2000 لومړی کال وروسته هیواد ته ستانه شول دغه لوبه په هیواد کې دود کړه. له 2000 لومړی کال وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانید چې په یو لړ ملي او نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی وایي چې د هیواد د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو څو ورځو کې د کرکټ له پیاوړو ټیمونو سره مخ کیږي او په کار ده چې زیاته آمادګي ورته ونیسي.
د سکاټلند لوبغاړي ډېره ښه لوبه وکړله او موږ یو بایللې لوبه له سکاټلند څخه وګټله او د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه زیری ده دغه بریا. نو انشاءالله کوشش به دغه کوو او ګټه او تاوان خو به بیا په اخر کې معلومیږي، خو داسې لوبه باید موږ دغه غټ ټیمونه سره وکړو چې باید هغه یو طرفه ثابته نشي.
د سکاټلند له کرکټ ټیم څخه د لوبي ګټل نه یوازې دا چې په کابل ښار کې ونمانځل شول، بلکې د خوست، پکتیا، کندهار او جلال آباد په ښارونو کې هم د کرکټ مینوالو ورته غونډې کړي او په تودو احساساتو یې د افغانستان د کرکټ د ټیم بریا ستایلې ده. د کرکټ متخصصین وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د بیټنګ یا توپ وهنې په نسبت په بالینګ یا توپ اچونه کې تکړه دي. دوی تاکید کوي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي دي بیټنګ ته هم توجه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د غوڅ ماموریت یو غړی وژل شوی دی. ایساف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې حمله کې د ناټو ملکي استازي ته زیان نه دی رسېدلی. دغه حمله نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې په کابل کې د ایران سفارت مخ ته شوی دی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او وایي چې پر بهرنیو ځواکونو یې برید کړی دی او درنه تلفات یې اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان
له نسبتاً اوږده ځان وروسته د کابل په زړه کې یوې انتحاري حملې یو ځل بیا بهرنیانو او عامو افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی د پنځ شنبې په ورځ د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل انتحاري حمله کوونکي خپل کورولا موټر د لسمې امنیتي حوزې اړوند د ایران سفارت مخې ته د ترکیې اتباعو د موټرو له کاروان سره ټکر کړ.
یو کورولا موټر د ترکانو موټر سره خوا کې ځان ته چاودنه ورکړه. یو ترکی او یو ملکي افغان چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و وشل سوي. نور تلفات نه لري.
هغه زیاته کړه د لومړنیو معلوماتو له مخې د انتحاري حمله کوونکي هدف د ترکانو موټر و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. بلخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګای وایي چې یو ترکی اتباع ټپي شوی هم دی. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډېره زوروره وه، امکان لري چې زیاته مرګ ژوبله اړولې وي. د پیښې دو تنو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د انتحاري موټر راغی، د ترکانو په دوو موټرو یې حمله وکړه. د ترکانو یو موټر له سړک غاړې ته چپه سو، ومې لیدل چې یو سپینږر یې رینجر ته پورته
کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل ښار کې انتحاري حمله چې یو ترکی پکې ووژل سو او بل ټپي شو په کلکو ټکو غندلې ده. له دې وزارت څخه په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې دا ډول حملې به د ترکیې او افغانستان اړیکې زیانمنې نه کړي. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی ده او په یو خپره کړې اعلامیې کې ویلیدي چې بهرنیو ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني. نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې یوې انتحاري حملې دوه تنه ملکیان ټپیان کړي وو. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډیره په کابل ښار کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. دوی زیاتوي ځینې وخت انتحار کوونکي نیول کیږي او یا هم هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل کیږي. د کابل امنیه قماندان وایي دوه ورځې وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې درې تنه انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل یې د یوې لارې موټر په وسیله په کابل ښار کې انتحاري حمله وکړي، له پېژندلو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل سول. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي حکومت باید د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې ګړندۍ کړي، سو انتحار کوونکي حملې ته تر رسیدو وړاندې له منځه یوړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او هم کولی سئ زموږ مطالب ولولئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. د ترکیه صدر اعظم د کابل د نننۍ برید په کلکه غندلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان یې برید کړی، خو د ترکیه صدر اعظم وایي چې په کابل کې د دوی د سفارت د کارکوونکو پر موټر انتحاري برید شوی دی. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د ترکیې صدر اعظم دولت اوغلو په کابل کې د ترکیې د سفارت پر موټر د پنجشنبې د سهار تروریستي حمله وغندله. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې صدر اعظم دولت اوغلو برید وغنده ویل چې په دې حمله کې په کابل کې د ترکیې د سفارت د کارکونکو موټر په نښه شوی دی. ښاغلی اوغلو ویلي چې هیواد به په دې ډول بریدونو هیڅکله په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه له خپلې کلکې ارادې لاس وانخلي او د ولسواکۍ ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم د دغه هیواد د والیانو په یوه غونډه کې وویل حمله کوونکو د حملې د حقیقي هدف په اړه مختلفې څرګندونې کړې دي. ویلي دي چې ترکیه او ترکان یې هدف نه ول. ښاغلی دولت اوغلو وویل دې ته له پامه پرته چې د دوی د حملې هدف څوک یا څه و، هر چا چې دا ناوړه برید کړی دی د نفرت وړ دی او ترکیه د دغه وحشیانه عمل عاملانو ته د سزا غوښتنه کوي. ترکیه د ناټو یوازینی مسلمان هیواد دی چې په افغانستان کې پوځیان لري، خو ځواکونه یې په جنګي عملیاتو کې ګډون نه دی کړی. او له بلې خوا د ترکیې حکومت د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. ترکیه له پاکستان سره هم ډېرې نږدې اړیکې لري. دغه هیواد په ځلونو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د نږدې کولو لپاره د دوو هیوادونو د مشرانو د غونډو کوربتوب کړی او د استانبول د بهیر په نوم د سیمې د اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د نږدې کولو هلې ځلې کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خود تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماشم تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه د ولس شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او سمه یو بل امنیتي موضوع ته ورځو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان خبرداري ورکوي چې که د کابل په گاونډي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونه نیول سي، کابل ښار به له امنیتي پلوه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت د دغه موضوع په تایید سره وایي چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې کابل ښار ته ګواښ وکړي. اجمل تورمن له نور حال سره.
د کابل په نږدې گاون ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو ډېرې کسان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان هم همدې موضوع ته اشاره کوي. وایي که امنیتي ارګانونه خپلو پروګرامونو ته بیا کتنه ونه کړي، نو کابل ښار به له جدي ګواښونو سره مخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار د امنیت لپاره په گاون ولایتونو کې د دولت د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوی ډېر ضرور دی.
یقینا په دې کې شک نسته که جدي برنامه ریزي ونسي، پرې کار ونسي او اقدام ونسي، نو په دې کې شک نسته چې د پایتخت لپاره او مرکزي حکومت لپاره چې ټول وزارتونه او ادارې پکښې دي، دا به د خطر زنګ وي.
لوګر، کاپیسا، میدان وردګ او پروان هغه ولایتونه دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو خبرونه ورنخبريږي او حتی ویل کیږي چې وسلوال طالبان خپلې غوښتنې هم پر خلکو مني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وای افغان حکومت باید د کابل د گاون ولایتونو د امنیت لپاره جدي هڅې وکړي او پرې نږدي چې وسلوال طالبان له دغو ولایتونو کابل نه امن کړي.
لاغو تکتیکونو چې مخالفان په خپلو حملو کې ترې کار اخلي، لازمه ده چې په وړاندې زموږ ځواکونه تجهیزي او د تجهیز لپاره حکومت پانګونه وکړي. له تشکیلاتي نظره هم باید زموږ ځواکونه اکمال سي. دا طبیعي ده که ټکنالوژیکي کنټرول ونه لرو، یوازې انساني ځواک نسي کولای چې د ګواښونو مخه ونیسي.
د یادونه ده چې دغه فعالیتونو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی او له همدې امله ورسره تړلې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی دغې موضوع ته پام کړی او په تړاوي په دغه ولایتونو کې 20 عملیات تر سره کړی دي. د دغه وزارت د وایم رسچال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر ممکنه هڅه کار واخلي، خو پرې بنګ دي چې وسلوال مخالفین د کابل امنیت ته ګواخ وکړي.
زمونږ وسلوال پوز په حالاتو باندې مسلط دي، نور به مشکلات شته په اختیا باندې، ځکه دا استخباراتي جګړه ده او ګوریلایي جګړه ده، په دې کې به یو څوک یو برید کوي بیا تختي، مګر داسې یو مشکلات نشته دی چې هلته جبهي جنگ شوی وي یا مثلا منظم کوم چا برید کړی وي او زمونږ وسلوال پوز د هغې دفاع نه وي کړی. اوس مونږ په تعرض کې یو، په برید کې یو، مونږ په دفاع کې نه یو، مونږ په ټول افغانستان کې عملیات لرو.
ډېری کارپوهان وایي د لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله هم افغان امنیتی ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په ماتولو کې بې وسه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د تجهیزاتو د کمښت ستونزه مني، خو وايي په تمه دي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. اردو یو نړیوال مطلب ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن وویل چې ایران د تل لپاره د اټومي قدرت له درلودلو منع دی. کری پرون په واشنگټن کې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته په وینا کې هڅه کولی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې کمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شایي د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او تهران ترمنځ یوه موافقه وسی او دا پروګرام د اقتصادي بندیزونو د کمولو په بدل کې بند سي. شته جلال زی نور جزئیات راکوي.
جان کری پرون وویل چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په تړون کې د ایران غړیتوب دغه هیواد د اټومي وسلو د درلودو څخه منع کوي. که څه هم ایران دغه تړون لاسلیک کړی، خو د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر په سرغړونه تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې.
The policy is Iran will not get
جان کری وای اصلي کړنلار دا چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي. هر څوک چې اوس یو خپل خوامندي وهي او وای چې موږ موافقه نه غواړو نه پوهیږي، تر اوسه هیڅ موافقه نه ده سوې. زه خلکو ته وایم چې په احتیاط د مذاکرو پایلو ته وګوري. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په مقرر ډول یې ادعا کړې چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی او پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د کمولو مخالفت کوي، ویلي چې نړیوال نه دي توانېدلي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او په خپلو دې هڅو کې ناکامي منلې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرو کې د نتنیاهو پر دغه دریز انتقاد وکړ. ویل چې دا شای سم نظر نه وي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم راتلونکي اونۍ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي او څرګنده کړي چې تهران د شنیت له مخې مذاکره نه کوي. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکاري سوزان رایس پرون ویل چې د اسرائیل د صدر اعظم سفر د امریکا او اسرائیل اړیکو ته ضرر لري.
The point is we want the relationship between the United States and Israel.
سوزان رایس وایي اصلي ټکی دا دی چې موږ غواړو چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اړیکې پرته له دې چې په دې هیوادونو کې سیاسي پرمختګونه په پام کې ونیول شي او له کومې پوښتنې پرته پیاوړي وي. دا چې په کوم هیواد کې کوم ګوند قدرت رسېږي باید پر دې اړیکو اغېز ونلري. موږ دې مرحلې ته د رسېدو لپاره ډېر کار کړی او موږ باید د ساتلو لپاره کار ته دوام ورکوو. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د راتلونکي سه شنبې پر ورځ د امریکا په کانګرس کې خبري وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې هغه رپورټونه چې په وروستیو کې خپاره شوي وایي چې امریکا له ایران سره لس کلنه موافقه غواړي غلط دي.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. یا مان اجرکای دی ازر نتا سره په تماس کې دې یو افغانستان ټول خلکو د کرکټ مبارکي وي. بار مبارکي نه مونږ نبی دې دایلوږي چې مونږ جب دار مونږ د نور پر روان دي ان شاء الله. نبی دې دې کې ډېر غوړ کې ډېر دقت نه کار واخلي چې اول مهران به شي خو هغه دی به شي او افسر واجی نه مونږ دا دې چې دایلو اره کوم څنګه خو به دې چې لټ دې ټینګ کې لټ شي شي کې وو جو سلام ته دا سنورا یو جهان مړ چې دې نه شو ګټو و سلام. زه منګل دی ولې دی لوګر سوالیا زری منګل کړی تا سره په تباس کې باول ټول افغانان ته دی د کرکټ مبارکي ورنګټورو دال مبارکي موږ درې میچ نور لرو د دوی چې نبی ډیر کوشش وکړي د دې ته انګی کیته کپتان دا او هغه د اسلام اول حکمران نه بجاوی انګی فر وسلام.
پښتو خبری مجله مو هم دومره دوستانو اوسم زرغونه منګل رغلې د دری مجله لپاره مطالب راټول کړی دی. زرغونه جانې څنګه؟
بله فریبا جان، شما مانده نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که تعداد قربانیان حوادث اخیر طبیعی در پنشیر به بیش از